پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونې چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل جادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړو به خبرو دوه سرچینو رویټرز اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله شامل وه. د اسلامي همکاریو سازمان په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو، همداراز له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. خبر پانه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د بشري حقوقو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوو هیوادو 16 ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماټانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې لروسی ووسی. د فبروري لومړۍ نیټه را په دیخوا چې روسی پر اوکراین برید کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسی تر 300 ډیر ډیپلوماټان شړلی دي. د دې په جواب کې روسی د هالند، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماټانو ته جواب ورکړی دی. اساجی رادو په منسنې سپد دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د ستار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید دی و هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه چې ربګناون کوي چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
په کونړ کې پروژه کې د خوراکي موادو نرخونه ګران شوی.
یو خروجه ده بل فقر او بیوزلی او شترسیدل ده داسې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روجمات نه لري.
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه لرو.
قانون پیل کله قانون څخه ورسره سیګریټ ته مخه لګا سیګریټ په سیم دغه سی چارڅو ته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم پر خبرونه کې میر احمد صاپی په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د بشری حقوقو د ستار سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک غنلې وای. پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکو برید دی. د بشری نړیوال سازمان وای طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لشکوي په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بلل دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه خوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونه یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکو بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشتبرچسمي اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتری خواله سره مخ دي.
It's particularly heart.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزاره ګاندی او دوی له تاریخوالي سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روختون او سید شهدا خوندې د بریټ پر محل لورته تاریخوالي سره مخ سوي، خو دولت ورته رسیدګی نه دا کړی او د خلکو پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی ته مهم له حکومت کم سوي چې د دوی د ساتنې لپاره ډیر څه کړی.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ په کلاکو ټکو غندلې او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی له قوله لیکلی په خونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخواله خی چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم خی چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړ چې ګنی دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تضمین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړي او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر خونځیو یو خونیز مرکز بریټ خونړی یاد کړی او پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول پنخه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د بریډ غندي بلکې عدالت ته د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپل زده کړې په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیس کې پر موعود تبیان او سید شهدا خونځو یو خونیزو مرکزونو لبریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې پنخه کیږي.
د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر شوانیز مرکز د پرنیو چاودنو په ارتباط جرمنی اژانس د کابل د پولیسو د بیان خلیل صدران په وینا څرګنده کړې ده چې په دې حمله کې نه تنه وژل شوی او 19 ټپیان شوی دي، خو یو شمیر نتایج شوی راپورونه د قربانیانو شمیر 15 دی. د دې چاودنو مسولیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د ټولو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو له مالکانو غوښتي دي چې بیرته افغانستان ته راشي او بیا دې هم نوې کمارنه وکړي ترڅو د انجوګانې چارې په وزارت کې له خند سره مخامخ نشي. جزئیات په دې راپور کې
محمد امین خانزاده چې د ټولنې د پیوړتیا لپاره د میرمنو د یووالي موسسي بنسټ ایښودون کې دی د طالبانو له واکمنیدو وروسته یې افغانستان پریښوده. هغه اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تازه د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا داسې یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ټولو غیر دولتي انجوګانو له مالکانو کلیدي کارکوونکو بیرته افغانستان ته د ستنېدنې او یا هم په انجوګانو کې د نویو تعیناتو غوښتنه شوې. ښاغلی خانزاده د طالبانو لخوا دا ګام د انجوګانو مدني ټولنه د لمنځه وړلو لپاره یو بهانه بولي.
متاسفانه میخواین صدای ناتهایی
لبدا مرغا طالبان غواړي د مدني ټولنو او د غشنده هغو انجوګانو غوونه چې اوس مال د ټولنې د سمولو لپاره کار او یاغک پورته کوي لمنځه یوسي. دوی غواړي په دې کار سره داسې درسونه رامنځته کړي چې دوی تر کنټرول لاندې وي او له دې لارې د نړیوالو نخ په لګټ خوندې کړي.
ښاغلی خانزاده وایي اوس مهال د مدیریت چارې لري د ټکنالوژۍ په وسیله ستونزمن کار نه دی. د دې مکتوب په وی برخ کې هغه انجوګانو ته چې بنسټ ایښودون کې په دنن افغانستان کې شته 15 ورځې فرصت ورکړل شوی ترڅو د خپل انجو لپاره نوی اجرایی رئیسان او یا هم مدیر هیئت وټاکي او په رسمي ډول د اقتصاد وزارت ته معرفي کړي. د مکتوب د روان المریض میاشت په دومه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په لاسلیک سره صادر شوی، خو د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي معین لطیف نظری به دغه مکتوب صادرول د درغلی مخنیوي یادوي.
اکثر فعالیتای از اینا
د دوی ډیر فعالیتونه په الکترونیکی امضا او سکن باندې دی او دا چاره د تقلب او جال زمينه مساعدوي. د همدې مسلې پر بنسټ د اقتصاد وزارت د دې لپاره چې د یادې چارې مخه ونیسي ټول غیر دولتي انجوګانو ته دغه مکتوب استولې.
ښاغلی نظری وایي د دې غیر دولتي انجوګانو د طرزالعملونو او قوانینو په برخه کې هم دوی بیا کتنه کړې او راتلونکي بدلونونه به سیاسي ثبات د افغانستان ملي ګټو او دغه شان کورنۍ او بهرني مسولو لپاره ګټور وي. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې دغه مکتوب صادروي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته ډیری غیر دولتي موسسو د ناامنۍ او مالي ملاتړ د نشتون له امله خپل فعالیتونه ودرول، خو طالبان بیا وایي که د غیر دولتي موسسو مالکان بیرته افغانستان ته راستانه شي دوی به مال ځان او ګټې ورته خوندي کړي.
طالبان د غیر دولتي انجوګانو له څښتنانو هیله لري چې بیرته افغانستان ته راشي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي پروژه کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او ډیری کورنۍ د پیرولو وس نه لري. د دوی په خبره چې د سوداګرو هغه بهانه چې افغاني د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی هم ختم شوی او اوس د افغانیو ارزښت د جمهوریت شپو ورځو په شان لوړ شوی، خو نرخونه نه دي ټیټ شوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال د روژې په پیل کېدو او د اختر پر رانږدې کېدو د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې رابډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېری کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتی نه لري، چربان کې په تشو اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کوم ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کور ته، دوه سیر وړي وړي مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړي وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بې اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی به یې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجرټو په روان خبرونه کې وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو دمګړې اوکراین ته مخه کوو. اسد الله لودین په استودیو کې را سره دی د اوکراین تازه حالات څارلې دي. لودین صاحب، د ماریوپول روسي وضعیت څرنګه دی؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د روسي دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې په ماریوپول کې د ملتپال او بهرني جنگیالي نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پرزمکه کېږدي. بل ورته اوکراینی پوځیانو نن ویلي چې روسي ځواکونو ماریوپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستاله دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سیري ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له مخې پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی، ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپووزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپووزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان هم خبرو ته نه دي سره ناست.
لودین صاحب، پرون د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا او کاناډا له سریا زمانو بوریس جانسن او جاستن ترودو سره او همدارس د نورو لویدیځو هیوادو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات خبره شوې دي او څه دي؟
څه ناڅه جزئیات راوتلي دي. جو بایدن پرون د اوکران د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایتالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیوي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې له دغو خبرو وروسته ویلي، موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکې مرسته به توپخانهي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
مننه د اوکراین له تازه حالاتو اسد الله لودین خبر کړی. له دوی څخه هم مننه. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو او وړاندې بیا هم افغانستان ته ستنې شو. مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونه ته ورشو، د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د نوي راپور پاړه معلومات تر سره شریکو. د اداري خبرداري ورکړي چې په روسي ویل شي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله په هرو دریو ماشومانو کې دوه تنه د خړو د نه شتون له ستونزې سره مخامخ دي. دغه راپور پر بنسټ د افغانستان د یو شپېته سلنه کورنیو ژوند له کرنې سره تړلې دی او وچکالۍ د دوی د خړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی. دغه سازمان دغه شان وای چې بشري مرستې کولی شي بیړنۍ اړتیاوې راکمې کړي، خو نشي کولی چې په بشپړ ډول ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال است فراغه بچه هم به واسه چیزی که به واسه که قضایش مونده بعد
معصومی اوشپک کسی دی کورنی تجوان سخته شوه دی. نموری چی ده هرات ولایت لیوی ولسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نورو پا کورونو که پا کارکولو سر دومر گردی چی خپل و معصومانو تا دو جندی پاتی که دو پخاطر پورنی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناست یخته شوی.
مالک دا کې درو کې سال سفراغه
زه یو ماشوم لرم چې لخلې او لمن دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو لخلې او لمن شي، ځکه څه نشته چې ورې کړم. نخه خوړه او نه هم خمیوه
تی خوبه کما بزینو بده میوه خوبه بده.
په افغانستان کې پورستوی کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی، چې ورستوی کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداری سره تړلې دی، چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بایو کمښت بی وزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداري ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد نورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بی وزلی او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي نورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګې او بی وزلی وژغورل شي.
د طالبانو پر رهبری د افغانستان بانک وایي سوداګرو او پانګوالو ته بهر ته د پیسو د لیک د اسانتیا برابرۍ کړې دي. د دې بانک وایي محمد صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیکلي پیغام کې ویلي سوداګرو او پانګوالو ته د پیسو د لیک په برخه کې لازمي اسانتیا برابرۍ کړې دي چې له دې سره به بای ټیټي او سوداګرو عوامو خلکو ته به ګټه ورسیږي. ښاغلی مومن وایي د دې پریکړې په اساس سوداګر او پانګوال کولی شي له تجملي توکو پرته د لومړنیو توکو لکه د خوراکي توکو، طبي او کرنیزو درملو، سون توکو، عصري ماشینونو او ټکنالوژیکو وسایلو د اخیستو او حتی په بهر کې محصولانو ته ټیلیګرافي یا TTP لیک د بانکي سیستمونو له لارې وکړي. نوموړي همدارا زیاته کړه سوداګریز بانکونه دي د داخلي اسانتیاو په برخه کې د صادراتو له مدرکه واردې شوې پیسې بې له کوم محدودیت او ځنډ څخه سوداګرو ته ورکړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو په ودې ټینګار وکړ. هغه خبر پاڼه چې پرون وخت یاد وزارت خبره کړې پکې راغلي د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي له ځینو سوداګرو او د فابریکو له څښتنانو سره په لیدنه کې ویلي دا وزارت حاضر دی چې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو برخه کې همکاري وکړي او اسانتیاوي برابرې کړي. په دې لیدنه کې سوداګرو او د فابریکو څښتنانو په خامو موادو د ګمرکي تعرفو د ټیټولو، د ویزو داخل اخیستلو په برخه کې د ستونزو د حل او فابریکو ته د دوامدار برېښنا د ورکولو غوښتنه وکړه. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 460 افغانۍ.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
سلام، زمال علی بشیر یم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به د موضوعات خبرسی. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لار کې ځان ته اور اچولی وو تیر شپه په همدې روغتون کې مړ شو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی وو تیر ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی وو تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولار کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بې وزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بې وزلۍ او لږې او بیکاري کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بې وزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 30 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایی شوی مونده بده.
معصومی اوش پک کسی دی کورانه تجوان سخت شویده. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونه که پا کارکوالو سر دومر گتی چه خپل معصومانه تا دو جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناس تخته شوی.
مالک دا کې درو کې سال سفراغه
زه او ماشوم لرم چې له خلی او لمن دی زکه کومه ډوډۍ چې زور تراوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو له خلی او لمن شي زکات نشته چې ورې کړم نخه خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبې کما بزینو باندې میوه خوبې بدیم.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوې دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نور ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداري سره تړلای دی چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشند حیواني محصولاتو د بایو کمښت بې وزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بې وزلی او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګي او بې وزلی وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیوانو او کوڅډبو سپوې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیوانو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د لیونۍ او کوڅه ډب سپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته یې وویل چې تېره ورځ په چک ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشګوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو هر زمونږ په چاکې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولی په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کېږي چې وخت ناوخته دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د صحت عامې سپه هماهنګۍ او د مدیتیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونۍ سپي ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي دي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپي چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به وي دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټره ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشي نه هغه بره دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
دا په داسې حال کې دی چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغو پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کې راته. وسلام.
زه سردار د بلاتوست ولایت ورنایسي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ باندې وو دغه زموږ منطقات بل خصوص موږ منطقات بادغیس ولایت دا چې دی وبه من لري یو د مرغاو ورو ته هغه سم چې څه یو دغه چې خیر ورو خانه چې دی دا لوی سره دی ته نور دې د خلک د مختار دی موږ دا غیره د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا یو قانوني کدا د افغانستان خلکو ته وای دا یو ډیر غریب دی تولید یا تا د خبرې د سر کوم قسم په خدای روزګار نیم چې دا چې خلک ډیر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او چې الله نن د ماشان ډوډۍ نه لري هو تیاریان چې موږ څو کو پر کوم باندې ولاسه ایران هم هلته دی را باندې باندې چې هغه دا شی دی موږ دغه خاصې دا مهمه ده چې دغه زما پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبان ته ورسوي چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني کي او په دولت رایت چې کړي دولت یې ورځنګي اخر نور کسبونه دي دغه کې سوا خو دې سلام
زه د سنگینو سوداګر مش په منځ کې دا مرستې مشتر نه درا کوي په کاټ از موږ شهر نوم هغه نه یو څه موږ سکرې به چې مش کاټ ورکړي نو دا موږ وایي چې دا د سم سیمو څخه دین کاټ راځي نه مالي
دا سجرړو پرې خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو خبرونه د طالبانو د پونی وزارت د کابل پولیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پرشوونیز مرکز تر پرونی چاودنی ورسته په خبر پانه کې چې نن خبره کړل خپل امنیتي ځواکونه غوښتي دي چې عاملینه ونیسي او سزا ورکړي. جرمنی اژانس د کابل د پولیسو د بیان سردان په وینا خبر ورکړي چې په دې برید کې نه تنه وشل شوی او نولس ټپیان دي. خو یو شمېر نه تایید شوی راپورونه د قربانیانو شمېر 15 اعداد وي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو ویټر سرچان څخه دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشتي ځنګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د جنونو د شونځو د پرانیستو مسله شامل و. د اسلامي همکاریو سازمان خبر پانه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو همدارس له ترهګرو سره پر مبارزې خبري وشوي. په خبر پانه کې ټینګار شوی دی چې دا د جنونو اساسي حق دی چې شونځو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو او د افغانستان د جنونو او شوزو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم پرې غونډه کې برخه لرله چې پرون په انلاین ډول تر سره شو. روسیا وایي چې د اروپای ټولنې د دوه هیوادو شپږ دیش ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې یو شپږ ډیپلوماټان د بلجیم او 15 هالند دي. د ډیپلوماټانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسی. د فبروري لومړۍ نیټه را پدې خو چې روسیې پر اوکران بریک کړی دی. اروپای هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډیر ډیپلوماټان شړل دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالند، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماټانو ته ځواب ورکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو